اگر زنی در بیماری بستری باشه، اصلا دکتر مرد اجازه نمیتن بره، و زن اگر وجود نداشته باشه بلاهن مریض تلف میشه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی او له طالب چارواکو سره یې د بندیانو پر تبادلې خبرې کړي دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي چې امریکایي پلاوی کې د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بولر او د افغان سولې په برخه کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد شامل دي. دغه امریکایي پلاوی د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلی او د بندیانو د تبادلې ترڅنګ په دوه اړخیزو اړیکو او پانګونې خبرې کړي. وروستي راپور نه وایي چې دغه پلاوی د طالبانو د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم لیدکاته کړي. د طالبانو دولتي رسنۍ له پاکستان او ایران په یوه ورځ د نږدې 9000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي. د ملي راډیو تلویزیون د خبر لمخې د واګي په 28مه له پاکستان د سپین بولدک او تورخم په دروازو شپږ زره او شپږ سوه اته څلوېښت او له ایران د اسلام کلا او ریخم پله د سرحدونو له لارو 2000 کسان هیواد ته ستانه شوي. د خبر لمخې د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې په ټوله کې 1102 کورنۍ چې د غړو ټول شمیرې 8209 څلوېښت تنه کیږي بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د غلام خان بندر لار چې نږدې یوه نیمه میاشت د پاکستان له لوري بنده شوې وه، پرون د باروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. په خوست کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون جمعه د دې لارې د پرانستو خبر ورکړی، خو دا جزئیات یې نه دي ورکړي چې ولې پاکستان دا لاره بنده کړې وه او څرنګه بیرته پرانستل شوه. د غلام خان بندر له بندېدو وروسته په خوست او پکتیکا کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې وې. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي لک تر لګه 12 تنه پاکستانی سرتیری په یو وسلوال کمین کې وژل شوی دي. سیمه ییزو چارواکو فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي دي چې وسلوالو نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د پاوز د موټرو پر کاروان برید وکړ. د دوی په وینا له برید وروسته په نښته کې 12 امنیتي سرتیری مړه او څلور نور ټپیان شوي. یو سیمه ییز چارواکي فرانس پریس ته د دې سرتیرو وژل تایید کړي او ویل چې بریدګرو د امنیتي ځواکونو وسلې هم ولجا کړې. د دې برید پر پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. د اسرائیل پاوز وایي په تیرو څو اونیو کې له 2.5 لک ډیر خلک د غزې له ښاره وتلي او د دې تړانګې په نورو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرائیل د پاوز عربي ژبې ویان ډګروال اوی خای ادراعي نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د پاوز د اټکل لمخې د غزې د مرکز د 1 میلیون اوسیدونکو څلورمه برخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره له دې ښاره وتلي دي. د غزې له دې ګڼمیشتې سیمې د کورنیو وتلو وروسته له هغه پیل شول چې د اسرائیلو پاوز په دې ښار کې پوځي عملیات پیل کړل. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړ کې نن د بنګلاديش او سریلانکا لوبډلې سره مخامخ کیږي. د لوبه د ماښام په 2 بجو په ابوظبي کې په پام کې ده. نننۍ لوبه د آسیایي جام 5مه لوبه ده. افغان لوبډلې هم په دې لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبه د څلور نوي منډو په توپیر له هانګ کانګ ګټلې ده. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندل شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی. د سفر اصلي موخه د بندیانو تبادله ده. ملګری ملتونه وایي د کونړ زلزلې ډیره مرګ ژوبله ښځو او نجونو ته اړولې. یو روغتیا پال وایي هلته ښځینه روغتیایي کارکوونکي هم کمې وي.
دا ډیر زیات محدود و د فیمیل ډاکترانو په وخت سره چلته ضرورت ډیر زیات مختلف مریضان راتلل هلته.
سره میاشت وایي زلزله ځپلو ته یې 1500 خیمې وهلي او همدومره نورې هم دروي.
یعنی مجموعی افغانی سره مې ژواړي چې د دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره سم مجموعی زر خیمه کیږي. د زلزله ځپلو هوادوارو لپاره تنظیم کو.
جرمنی ته د تک په نیت سرګردان افغانان پاکستان کې یو میرمن وایي
دی سال شد ما اما تو د انتظار
موږ له تیرو دریو کلونو راهیسې جرمنی ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي شوی یو.
او غزه کې د اسرائیل تازه بریدونو لسګونه فلسطینیان وژلي.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای راځو د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل یو لوړپوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی او هلته له طالب چارواکو سره د بندیانو پر تبادله او یو شمیر نورو مسلو خبرې کړې. همکار مې احمد شیبر د امریکایي پلاوی د سفر او له طالب چارواکو سره د لیدو کتو په اړه دا راپور چمتو کړی.
کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو د تللي پلاوی مشي د زندانیانو په چارو کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی آدم بولر کوي. له ښاغلي بولر سره په دې پلاوی کې د یو شمېر نورو امریکایانو ترڅنګ د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هم شته. دې پلاوی نن په اقتصادي چارو کې د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره او تر هغه مخکې د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره وکتل. لملا برادر سره د لیدو پاړه د طالبانو د سرچینو په استناد دواړو لوریو د افغانستان د اوسنی وضعیت سیمه ایزو موضوعاتو او نړیوالو مسایلو پاړه همدارنګه د افغانستان او امریکا ترمنځ د دواړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو پاړه خبرې وکړې. له ارګ څخه د خبرې شوې اعلامې لمخې ملا عبدالغنی برادر د امریکا له پلاوي څخه وغوښتل چې د مقابلې د پالیسي پر ځای دي د دوی له دولت سره اړیکې ټینګ کړي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی دي آدم بولر ویلی دي چې د دوهې تړون د دواړو خواو لخوا په ښه توګه پلی شوی او سرغړونه نه ده شوی او هغه د امریکا او افغانستان ترمن د اړیکو د پراخولو او د لا زیاتو تعاملاتو پر اړتیا ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د ښاغلي بولر په مشي امریکایي پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل دي چې له امریکایي پلاوی سره د دوی د بهرنیو چارو وزیر پر دواړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. همدارس د خبرو پر دوام ټینګار کړی او د دې خبرو یو ځانګړی موضوع د بندیانو د تبادلې قضیه ده. د طالبانو په بیان کې راغلي دي چې د بندیانو دوسیو ته کتنه د دواړو خواو د اړیکو په شکې دوکې مرسته کولای شي. د طالبانو په بیان کې دا هم ویل شوی دي چې امریکایي پلاوی ویل دي چې دوی د ملتونو خپلواکۍ ته درناوی کوي او داسې هیڅ نیت نه لري چې د خپل خوښي غوښتنې پر افغانانو وتپی. تر اوسه پورې د واشنگتن له لوري د دې امریکایي پلاوی د کابل د سفر په اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. د واشنگتن په نظر محمود شاه حبیبي چې د امریکا تابعیت لري یو له مهمو امریکایانو څخه دی چې په افغانستان کې نیول شو دی، خو طالبان د هغه نیولو انکار کوي او وایي چې دا کس دوی نه دی نیولی. د حبیبي کو د کورنۍ غړي ټینګار کوي چې طالبانو دا کس القاعده شبکې ته سپارلی دی. کله چې د القاعده مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې ووژل شو، تر هغه وروسته محمود شاه حبیبي ونیول شو. ساشکال د مارچ په شلم هم د زلمی خلیل زاد په شمول یو امریکایي پلاوی کابل ته تللی و. هغه ځلی د جورج ګیلزمن په نوم یو امریکایي چې د اتلانتا د هوایي چلند انجینیر و د طالبانو له بنده آزاد کړ. د راپورونو له مخې د ساشکال د جنوري له میاشتې را پدې خو ګیلزمن دریم امریکایي دی چې د طالبانو له بنده خوشی کیش.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د خزو ادارې د راپور لمخې د افغانستان په ختیځ کې له وروستیو زلزلو وروسته خزي او نجونې تر ټولو زیات زیانمنې شوې دي. یو ان وومن د جنسیت خبرداري په نوم په دې او مخیز راپور کې چې پرونی خبر کړي ویلي چې په دې مرګونې زلزلہ کې د مرشو کسانو په منځ کې 250 سلنې انجونې او مېرمنې دي. په ختیځ ولایتونو کې د 13 اگست میاشتې د 13 زلزلې له کبله د طالبانو د رسمي سرچینو په وینا 200 کسان مړه او تر 4000 نور زیات ټپیان شول. یو شمېر زلزلہ ځپلې مېرمنې چې اوس مهال د دوی لپاره په جوړو شوو کمپونو او خیمو کې اوسېږي وایي چې د کورنۍ ډیر غړي له لاس ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او لاسنیوي ته پته مدي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خزو اداره یو ان وومن وای د افغانستان په ختیځه سیمه کې د ورستۍ زلزلو لامل خزي او نجونی تر ټولو ډیر زیانمنې شوې. دغه ادارې د جنسیت خبرداري یا جنډر الرت په نوم په یو راپور کې چپرون د سپتمبر په 12مه یې د جنسیت او بشر دوستانه عمل د کاري ډلې د راټول شوو معلوماتو پر بنسټ خبر کړي پکې راغلي په زلزلہ کې د ټولو مړو شویو کسانو په منځ کې 25% مېرمنې وي. د غراس پر راپور کې راغلي چې 45% نورې مېرمنې د ټپیانو په منځ کې دي. په دې زلزلہ کې د طالبانو د حکومت د وروستي شمیرو له مخې 2200 ډیر کسان مړ شوي او تر 4000 نور ټپیان شوي. یو ان ومن ویلی د زیان منوشو یو لډلې 318 مېرمنې د کورنۍ سرپرستانی او د غراز 915 نور اومندوار پیژندل شوی خو په راپور کې اټکل شوی چې خای پټوله کې 2555 اومندوار مېرمنې زیان منی شوی وي. په راپور کې راغلی چې اوس مهال په زلزلہ ځپلو سیمو کې معلومات او مرستو ته د خزو لاسرسي محدود دی او د غراز ډېرې خزي د فرهنګي محدودیتونو لامل مرستې نشي ترلاسه کولای. د اوبو راوړل، پخلی کول، د ماشومانو پالنه چې د راپور په ټکو په زلزلہ ځپلو سیمو کې د خزو مسولیت دی، تر خیمو لاندې په سخته فضا کې د دوی پر فزیکی او رواني روغتیا اغیز کړي. په راپور کې خبرداري ورکول شوی چې اوس مهال د زلزلہ ځپلو لپاره په جوړ شوو کمپونو کې د خزو روغتیا له جدي ګواښ سره مخ ده او د دوی لپاره روغتیایي خدمتونه او د مور او ماشوم د روغتیا ساتنه محدود او کافي نه ده. یو شمیر زلزلہ ځپلې مېرمنې چې اوس مهال د زلزلہ ځپلو لپاره په جوړ شوو کمپونو کې اوسېږي وایي د کورنۍ ډېرې غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د شپږو میاشتو حامله ده، د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له بېلابېلو دردونو کړېږي. په ننګرهار کې یو روغتیا پال چې په وروستیو کې د کونړ په زلزلہ ځپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوي وړاندې کولې ازادي راډیو ته وویل ډېرې مېرمنې له فزیکی او رواني پلوه سختي اغېزمنې شوي. نوموړي د نوم د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د خزینه روغتیا پالو کمښت د زیانمنو شویو مېرمنو ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
دا ډېر زیات محدود و. د فیمیل ډاکټرانو په وخت سره چلته ضرورت ډېر زیات و. مختلف مریضان راتلل هلته، زنانه پکې بعضې عملیدار ښځې وضعیت ډېر زیات خراب و او نور ټول داسې نفر نه و پاتې چې هغوی به داسې صدمه به نه ولیدلې. او دوی هم غوښتل چې همې مردانه هم زنانه چې باید زنانه ډاکترانې وي او موږ سره همکاري وکړي او زموږ تداوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په زلزلہ ځپلو سیمو کې د ښځو د ستونزو په اړه خبرداري ورکړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د خزینه مرستندویانو په تګ راتګ لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپل راپور کې په بشر دوستانه ډلو کې د ښځو په ګډون او کورنۍ او د مرستو د مستقیم ویش باندې ټینګار کړی او ویلي دي په زلزلہ ځپلو سیمو کې د حفظ الصحې د وسایلو کافي طبي او رواني خدمتونو او د ښځو اونځونو لپاره د خوندي ځایونو رامنځته کول بیړني لومړیتوبونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دوی په خزینه کارکونکو د محدودیتونو په زلزلہ ځپلو او د غراز له ایران او پاکستان ایستل شویو کسانو سره د دوی بشری مرستې اغېزمنوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ننګرهار، لغمان او نورستان کې د اگست په 1 زلزلې پراخ مالی او ځاني زیانونه واړول. راپور نو وایي چې د دغه زلزلې لامل د دې ولایتونو په 29 ولسوالیو کې لکه لګه وزره کورونه ویجاړ شوي او په ټوله کې نږدې 500,000 کسان اغېزمن شوي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي چې په کونړ کې د وروستي زلزلې له کبله د قربانیانو ډېر شمیر خزه او نجونې دي. له دغه زلزلہ ځپلو سره بیلابیل ټولنې او د غرض طالبانو د حکومت اړوندې ادارې مرسته کوي. په دغو ادارو کې و هم د سرې میاشتې کمیټه ده چې د سرې میاشتې د ټولنې په وینا دوی د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې نږدې 2000 زلزلہ ځپلو ته په یو کام کې د اوسېدو شرایط برابر کړي دي. زلزلہ ځپلې بیا د بیلابیل ستونزو او د مرستو د کم رسیدو یادونه کوي. د کونړ د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت وایي چې دوی په پام کې لري چې په دغه ولسوالۍ کې 1500 نور خیمه هم ودروي ترڅو نور زلزلہ ځپلې پکې ځای پر ځای شي. له خاغلی ثابت سره زموږ همکار اجمل تورمان دا مرکه کړي.
دغه کیم سه تقریبا 315 در کورنۍ ترڅو پکې راجستر شوی او د 1500 کورنۍ لپاره د امکانات لري، نو د 315 درس کورنۍ تقریبا مجموعي تعداد څه کم 2000 کسانو ته رسیدي. دغه کسانو لپاره سری میاشتې تروسه پوری یعنی ګرمه غذا دوه ټیمه ای دوی لپاره برابروي او صحیح وب او صحیح خدمات تروسه وړاندې کړي، او نن دوی لپاره غیر خوراکي مواد چې هغه عبارت دي کمپلونه او همدارنګ هایجن کیټونه، هغه غیر خوراکي توکي سه انسان په وسیدلو کې ترنه استفاده کوي لکه فرشونه سو او نور وسایل سو د هغه مرسته تروسه ورسره کړي ده. بل کیمپ هم په نظر کې لرو سه هغه کې بم تقریبا منغواړو 1500 خیمه پغه کې هم ودرو نصب کو او خلک ورته د زلزله زپلې ورته را انتقال سي. البته بعد له تثبیت نه سه هغه ثابت سي موږ ته دا کس زلزله زپلې ده او د هغه ساحې نه ده، د هغه لپاره کمیټه ټاکل شوی سي دا خلک تثبیت کړي دغه کس زلزله زپلې ساحې نه راغله ده او کور او خپلوان یې په کې لاس ور کړی، نو هغه لپاره د 1500 خیمو یو بل کیمپ هم موږ جوړو او پاغه باندې کار روان دي. یعنی مجموعي افغاني سره مشغوړي سي د دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره سي مجموعي زر خیمه کیږي د زلزله زپلو هوادوارو لپاره تنظیم کو او د هغه لپاره پاغه کې د ژوند وسایل آماده کو ترسو تر هغه وخت سي دوی لپاره کورونه جوړيږي دوی لپاره پکې د ژوند ټول وسایل آماده وي.
مخکې یو شمیر زلزله زپلو شکایت درلود چې د ښاک د پاکو اوبو کمی دی او دوی په دې برخه کې ستونزو سره مخ دي. دا ستونزه تاسو تر کومه پورې تاییدوي؟
که ستونزه وي کوم ځای کې زلزله زیات سوی ده او مرکزی و هلته به ستونزه وي، خو د کوم ځای کې سه کیمپ جوړ دی دا خو ښار ته نږدې منطقه ده، پاخه سرک په غاړه باندې جوړ دی، نو اوبه موږ د ښار نه د اوبو سپلای د ښار نه کوو او دلته ټویلونه شته دي له دې نه پاکې اوبه وړو کلرونه ورسره ګډیږي. دلته د اوبو په سرچینو باندې زیات منفي تاثیر نه معلومیږي. کېدی سه کوم ځای کې سه د زلزلې مرکز و البته هغه غرونو کې هلته ک بعضې وړې شبکې د اوبو خراب کړي نو امکان شته دی، اما دلته لاندې سره ښار کې د ساحه کې زیات تخریب نشته دی.
د برېښنا په برخه کې هم شکایتونه موجود و چې خیمې رڼا نه دي، اوان د خزندو د چیچلو ګواښ سره هم خلک مخ دي او د ورځې لخوا هم تر خیمو لاندې ډیره سخته ګرمي ده. دغه ستونزه هم تاسو ته ایدوي او که تاییدوي په دې برخه کې اقدامات څه دي؟
د اوس لپاره خو منګه دغه کورنۍ او ته یو قسم برخونه توزیع کړل سی هغه دلمر نه چارج اخلي او د شپې پر رڼا کوي، خو دوه درې ورځو کې کېدی سي د سولر سیستم او د بطری او د برق او د پکیو د هغه تنظیم ورته وکړو. او دا بل اړخ تاسو دی هغه یاد کړ سي خلک د خزندګانو د ګواښ سره مخ دي خو او تر اوسه چاته ضرر نه دی رسولی. نو موږ په نظر کې لرو سي په نږدې څو ورځو کې د ټولې خیمه د واپاشي کو او دغه ستونزه تر اوسه پورې خو موږ داسې یو پیښه نه لیدلې چې چاته ضرر رسولی، خو دې لپاره سي یو حفاظتي اقدام دی ان شاء الله ملګرو سره په فکر کړه دی کېدی سي د ټولې خیمه موږ د واپاشي کو تر اوسه خلک متضرر نشي.
د کونړ د سری میاشتې مشر عبداللطیف ثابت و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو را سره وسی وړاندې درته د افغانستان نور خبرونه هم لرو. هڅه کوو چې د خپل تودې موضوع په اړه هم درته تازه جزئیات درکو. تاسو خبرې چې د امریکا یو لوړ پوړی پلاوی نن شنبه کابل ته تللی، په دې پلاوی کې د زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی شامل دی او دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په دې پلاوی کې شامل دی. دوی د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او دغه راز د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. که غواړئ چې دغه موضوع تفصیل واورئ زموږ ویبپاڼې ته سر ورښکاره کوي، هلته تفصیل موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس ورزو منځنی ختیسته په داس حال کې چې د غزه پر خار د اسرایلی پاوز هوایی حمله روان دي. نن او پروند اسرایلو په بمباریو کې لزګونه کسانو وژل شول. فلسطینی چارواکي وایي چې په مړو شوو کسانو کې ماشومان هم شامل دي. بلخوا د اسرایلو پاوز وایي چې په تیرو څو ورځو کې له 2.5 لک ډیر کسان د خوندیتوب په خاطر د غزه له خار وتلی. د غزه له خار د خلکو تیښته داسې مهال روانه ده چې اسرایلی پاوز هلته تازه عملیات پیل کړي دي. تفصیل احمد تکلاور.
د سمحال چې اسرایل د غزه خار اوسیدونکو ته لخپل مینو د وټلو خبره کړي. د غزه روختیاي چارواکي وای پر دې ګڼمیشت خار د اسرایل د پوز د الوتکو په نننې او بمباریو کې لکتر لګا 2 کسانو جل شوی دي. د غزه الشفا روختون چې مړي او ټاپيان ورول شوی دي خبر ورکړي چې په وجل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د غزه د ملکی دفاع ادارې مخکويلي و چې اسرایلی پوز پرون د جمعې په ورځ په دې سیمه کې 50 کسان د عملیاتو په ترڅ کې ووژل. اسرایلو په تیرو څو ورځو کې د غزې په ښار کې عملیاتو ته زور ورکړی او په دې ترڅ کې لوړ پوړیزې ودانۍ په دې تور ویجاړې کړي دي چې ګنې حماس ډلې په هغو کې کشفي وسایل ځای پر ځای کړي وو. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د غزې د روغتیايي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي په شیخ رضوان ناحیه کې پر یو کور د تیر شپې او نن سهار په هوایي حملو کې د یوې کورنۍ لاس غړي چې یو مور او درې ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوی دي. د اسرایلو پاوز تر اوسه د دې عملیاتو په اړه پوښتنه نه دي ځواب کړي. په داسې حال کې چې اسرایلو پر دې خار حملو ته زور ورکړی، د مرستندویو ټولنو کارکونکي وایي د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې له غزې خاره وځي، خو ویل کېږي لا هم ډېرې کورنۍ هلته بندې پاتې دي ځکه خلک د ترانسپورتي وسایلو او په نویو کورونو کې د استوګنې لپاره مالي امکانات نه لري. د اسوسییټډ پرس راپور لمخه ځینې نورې کورنۍ ځکه لسیمه نه وځي چې په وار وار لخپل کورونو بي ځای شوي او نور نه غوړي چې خپل مینې پرېږدي. دوی وایي چې په غزه کې هیڅ ځای خوندین نه دی. بلخو د اسرایلو پوز ویلي چې په تیرو څو ونیو کې له 2.5 لک ډیر خلک د غزه له خاره وتلي او د دې ترانګې په نورو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرایلو د پوز عربي ژبي ویاند د ګاروال اویخای ادرایي نن پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د پوز د اټکل لمخه د غزه د مرکز د 1 میلیون اوسیدونکو څلرمه برخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره له دې خاره وتلي دي. ملګرو ملتونو بیا ویلي دي چې د 13 اگست میاشتې له نیمای څخه د سپتمبر تر نیمای پورې له 100 ډیر خلک له غزه خاره وتلي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته ورزو د کډوالو ستونزې را اخلو. البته تر ډیره هغه کډوال چې په پاکستان کې ډیر دي. جرمني هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسیه لري او له پاکستان څخه افغانستان ته تازه ریپورت شوی بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورسپانو ویلي چې پرون د جمعه په دې اړه پاکستان کې له چارواکو سره خبرې پیل شوې دي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالو دوسیه لري او افغانستان ته ډیپورت شوی او یا هم په پاکستان کې دي هغه هیواد ته د لیک تمه لري او وایي چې هله دا چې دغه خبرې مثبت پایلې ورکړي. وړاندې تر دې داسې راپور نه خبر شول چې جرمني ته د تک په تمه شاوخوا 4.5 سوه یا شاوخوا 4 سوه افغان کډوال پاکستان کې نیول شوی او له دې ډلې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت شوی هم دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
جرمني ته د تکیس لري وای په پاکستان کې د 2 کلونو انتظار وروسته شاوخوا 1 میاشت له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وای موږ په دې ته پاکستان ته تللی و چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورت کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېر ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنڈی کې افغان مرمن حدیثه هم ویل تیر 3 کلونو رئیس جرمنی ته د تک په تمه لخپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په نصرګن وضعیت کې ژوند کوي.
سال شد ما امتو د انتظار
موږ له 3 کلونو رئیس جرمنی ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیان منلې. 2 ځلې مو روغتیاي معاینات او بایومټریک هم سوي، خو اوس وضعیت نصرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایی پلورلې ده، هلته هیڅ نه لري. کومو بیرته افغانستان ته شړل سو هلته به ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ ته جرمني له حکومت غواړو چې هر څه زر موږ ته ویزه راکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني یو رسپانې یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12 راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالې قضیه لري. رسپانې ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. پر راپور کې راغلي چې د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو بیان ویلي د تیر اگست له نیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تګ قضیه درلودي او د پولیسو لوري بندیان شوي وو د دوی په هڅو خوشي شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسی لري په انفرادي ډول څېړل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنی چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو لمخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کیږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لالارې د دوی حقونه خوندې کړي. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې د جرمني د ژمنې پاړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناهغښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمني رسنیو نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال پاړه د جرمني د حکومت د پریکړې راپورونه خبره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یونیچیار د وروستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 15,500 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو دغه خبری مجله هم د پای شیبو ته نږدې شوې. د سر موضوع دا و چې یو لوړپوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی دی. په دغه پلاوی کې د زندانیانو یا هم د برمته شوو کسانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی او د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد شامل دي. دغه امریکایي چارواکو نن شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د غرض د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلي ویب سایټ کې په تفصیلي بڼه دغه راپور موندلی شي. اوس هم ورزو روسي راپور ته هغه دا چې په کونړ کې زلزله هغه کسان ډیر زیانمن کړي چې تازه له پاکستانه ستانه شوی وو. زموږ همکار سنا کاکړ له دې کسانو سره خبرې کړي.
د افغانستان په ختیځ کې د اگست 13 مینیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانی واستوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوی هم اغیزمن کړي. یو شمېر دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې بې کوره شوی او هر څه له لاسه ورکړي دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزله ځپلی رحمت جان وای شاوخوا لس ورځې مخکې له دې چې زلزله وشي په پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته تش لاس خپل هیواد ته راستون شوی و.
دلته چې زمونږ کوم کورونه او کومې ودانۍ وي هغه انتهایي زیاتې زړې وي او هغه بیا د بده مرغه په زلزله کې راوغورځېدلې او دې وخت کې چې د سرپنام نشته او حالات هم داسې دي چې د صفر نه ژوند لږ صفر نه وه او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو ځکه چې کوم هغه سرپنا او غم له منځه لاړله او مالي ستونزې هم دي، تعلیمي مشکلات هم دي، اقتصادي وضع هم ډېره کمزورې ده.
عبدالغنی بل زلزله ځپلی چې نږدې درې میاشتې مخکې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستون شوی او دا هم د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې دیره و ازادي راډیو ته وویل
زمون ټول زنانه او ماشومانان په دیرو کې پراته دي او ترپاله واره دي هغه کې پراته منګه کوم ټول خراب دي ورنه تلی دي منګ بار ناشي شپه ورځ بار ناشي بس باران کې باران شي باد شي بس دلته دیره کې ناشي ادا سخت سخت او ورځ تیر نه خیمشت نه یو ترپاله مال هم کړه وشکیږي
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار هم د سپتمبر په 12مه په خپل تاسو راپور کې ویلي چې د زلزلې له پاکستان د روسي او ډیره یو ستنو شویو پر ژوند دی اغیز کړي او بشري اړتیا وی ډیری کړي دي د غشان د کډوالو نړیوال سازمان یا ایو ایم هم ویلي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړي دي هلته چې د نورو خلکو ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستنه شویو له 306 یا زرو ډیر کسان له دې مخکې هم په ډیر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه د اگست 1 د شپې نه وخته د ریختر په کچه شپږ درجې سختې زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار لغمان او نورستان ډیر په کونړ کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې تر 2200 ډیر کسان مړه نږدې 4000 تنه ټپیان کړل او شاوخوا 2000 کورونه یې هم وران کړي دي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
دلوی مهربانه را پسپیچلی نامه سلامونه ونی کی هیلی میمنی درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړ به یا سوخ په موتور د محاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغ لاست وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شی بوره سره بلتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي درنو زکونکو نن مو موضوع د سلجوقیانو په حق لده د چې د سلجوقیانو حکومت سره ول رامنځته کیږي په دغه حکومت کې کوم کسان وخت رسیږي او وروسته به دغه دولت سره ول لمینځ دي او د مات سره مخ کیږي د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو راځو خپل د نن ورځې موضوع په لوي چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم آل خوارزم یعنی آرال بهیره همدارنګه د سری دریا سیمه ته کډی وکړي دوی د دغه کورنۍ لوی نکړه چې وه هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېدي چې د دې د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي او د همدغه قاق یا تقاق زوی چې سلجوق نومیدی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو طغرل بیگ به د دې کورنۍ یا د غلری بنسرګر ګڼل کیږي یعنی دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا دغه حکومت بنسر د طغرل بیگ پوسټه ایشو دل سوی دی او دی بیا 1455 میلادي کال پورې واکمنی کوي د شپږوشتو کلونو واکمنی څخه ورسته بیا د مرکیږي او د مړنی سره سم بیا ورسته د وراره الپرسلان وخت رسیږي الپرسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکی د دې وزیر په زیرکتوب سره د په هڅو کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو ش کورنی ثبات څخه خبرمن کیږي یعنی د همدغه وزیر په هڅو سره د په کوششونو سره د سلجوقي نظام کې کورنی ثبات رامنځته کیږي او په برخنی په بهرنی برخه کې بیا په 1416 کال کې د وان او ارزروم د بهیره په مینس کې د ملازر په جګړه کې روميان ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانس رومانوتس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دغه څخه تر لاسه کوي چې همدغه ار پلسران بیا په 1415 قمری کال کې یا په یو زرو درو اویا میلادي کال کې د خوارزم په لاره کې دی وژل کیږي چې بیا د څخه ورسته د هغه زوی ملک شاه سلجوقي د خواجه نظام الملک په کومک سره یا د هغه په کوششونو سره وخت رسیږي چې دی بیا نه یوازې په کورنۍ ګډوډي باندې برلاسه کیږي یعنی هغه کورنۍ ګډوډي چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي هغه ګډوډي لمینځ وړي او نه یوازې چې دغه کار کوي د سلجوقي دولت رواک لاندې سیمه هم د ختیځ لور ته تر چینه پورې او د لویدیز خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول تر سمندر پورې ورسول یعنی سربېره لدی چې د کورنی نظام سره منظمي وي هغه کورنی ګډوډي د مینځ وړي د دې ترڅنګ د سلجوقي دولت واک تر د ختیځ په خوا کې تر چینه پورې او همدارنګ د لویدیز په طرف کې بیا د مدیترانې تر سمندر پورې رسوي یعنی د سلجوقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنۍ د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي، چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنۍ ته ورسیږي، د همدغه واکمنۍ د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د یو بل سره جګړې کوي، چې په دغه مهال باندې ځینې جګړې شروع کیږي. او د دغه جګړې به د دې لامل سو چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل شي، یعنی ټول هغه سیمې چې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل کیږي، او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګه د سرپرست چې هغه ته به دغه سرپرست به اتابک ویل کېده، دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده. یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو چې همغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده. اتبکان یا همدغه سربرستان هم بیا څه وخت وروسته دی غوښته چې خپلواکي لاسته راوړي، د خپلواکي خوبونه به لیدل غوښتل، یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي، یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کی چې بیا دغه د خپلواکي خوبونه لیدل، او همدارنګه د ایران په اذربایجان او لرستان کې خپلواک لړۍ رامنځته کړه، چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ ختیځ سیمې افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلي، او همدارنګه د بیا یو ډیر د ډیر اخوډو پسخه ورسته بیا مروه خپل پلازمین شتکی، یعنی کله چې دغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راوړل، زینستون سره مخامخ کیږي، د ډیرو سختو حالاتو څخه ورسته بیا د مروه سیمه خپل مرکز یا خپل پلازمین شتکی. راځو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته، دا چې دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد څه ډول وو، او د دې تر څنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي وو، یا کوم ستونزې په دغه مهال کې په دغه دوو برخو کې شتون درلودې. د محمود غزنوي فتوحات په ځانګړې توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمنۍ هم غزنویانو ته ورکړل، ځکه د دغه یرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل، او زیاتره غنیمتونه د دې په برخه سول چې د دې شتمنو وسیلو د شتمنۍ په وسیله سره دوی د غزنی شار آباد کی، د غزنی شار ودان کی، د غزنی په شار کې ډېر جماعتونه، زیاتره کتابونه او همدارنګه مانی جوړ کړلې، د کتابتونونه هم جوړ کړل. د غزنی جماعت د دبې په حق له بيداس ویل کیږي چې هغه د بغداد د جماعت سره برابر وي، یعنی د غزنی په شار کې کوم جماعت جوړ شوی وو هغه د دباد هغه شهرت د بغداد د جماعت سره برابر وو. د غزنویانو په وخت کې د ماڼیو جوړول هم رواج درلودي، او داسې ویل کېده چې سلطان محمد غزنوي یوازې د 5 میلیونه درهم په بای باندې یو ماڼی جوړ کړل، یعنی هغه مهال دغه کوم مبلغ چې وو په دغه مبلغ باندې د ماڼی جوړول یو ډیر غټ کار و، چې سلطان محمد غزنوي یوازې په دغه 5 میلیونه درهم باندې یو ماڼی جوړ کړل، چې د ودانی او جوړولو کارونه څلور کاله دوام وکړي، یعنی د څلورو کلونو په ترڅ کې د دغه د 5 میلیونه درهم په قیمت سره یو ماڼۍ جوړ کړله. د پلونو جوړول په برخه کې هم د پام وړ کارونه تر سره سول، د سلطان محمد غزنوي د خواسخه د جیهون رود پر سر باندې د زنجیرونو د نشلولو یا د پیوسته کولو په واسطه په 415 قبري کال کې د زرقه پل جوړ سو، چې د غزنویانو د دورې د غوره نوښتونو څخه ګڼل کیږي، او دا ښکاره کوي چې غزنویان په دغه محل کې ځینې نوښتونه درلوده، یا داسې ویلی سو چې غوره نوښتنه یې درلوده. زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی دورو په پرتله ډیر توپیرونه تر سترګو کیږي، یعنی په دغه مهال کې توپیرونه ډیر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته سول، مګر د غزنویانو د خوا څخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپلې واکمنۍ لاندې کول، او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوي دولت د عوایدو کچه لوړه کړله، او دغه عواید په کال کې تقریبا 3 میلیونه درهمو ته رسیدل. د فرهنګي پلوه هم د غزنی شار پرمختګ د علومو د غوړېدو او همدارنګه د دودېدو عمل وګرځېد، چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی شار دارالعلوم حکم ترلاسه کړي، او داسې ویل کیږي چې د پوهانو سربېره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي، چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی شار په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د ترڅنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډېر پرمختیا وکړه، او ډېر پرمختګ یې وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د زمک پوهنی د عقاید په برخه کې نامتو پوهان ابو ریحان البیرونی، ریاضی پو ابو الحسن علی بن احمد نسوی، همدارنګ ابو القاسم حسن انصری، ابو النجم احمد منوچهری، او د دې ترڅنګ عبدالعزیز اسجدی مروزی، ابو القاسم فردوسی او سلجقیان هم سره لدی چې د فرهنګ او تمدن څخه بیرته پاتې وو او تر اوسه خپل قبیله وی خوونه نه هیر کړي. دوی هم د سیمه ییزو وزیرانو او پوه شخصیتونو څخه غوښتنه وکړه تر څو د حکومتداری په برخه کې د هغو سره مک وکړي چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ و هم هغه زیانونه څخه یا د دغه زیانونو کچه راکشته کړي او قبیلوي نظام د دغه ډول توانونو او زیانونو څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو دخوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. یعنی په دغه دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو خلکو د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسان چې هغوی په حکومت کې و د دغه کسانو لخوا څخه دغه کرنیز ځمکې هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودي، یعنې د دوی سره نږدې اړیکې درلودي. مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلوده او هغه یو څه د ټیټې طبقې خلک و، دغه کسان ته به کرنیز ځمکې نه ورکول کېدې. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او تاوان ورته ورسېدی، ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکې د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جماعتونو او همدارنګ قبرونو بیا رغونه د ځنګړې مذهبي ارزښت درلودونکي وو. یعنی په دغه دوره کې جماعتونه او قبرونه چې جوړېدل هغه یو خاص ځنګړې مذهبي ارزښت درلودي. د دې ترڅنګ د ښوونې او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړه شوه او دغه مدرسه رامنځته شوه. د دوی د آبادۍ د ډلې څخه د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، د بلخ په دولت آباد کې یو منار، او د دې ترڅنګ په بلخ کې د بابا حتم زیارت هم یادولای شو. یعنی په دغه دوره کې د ځینې آبادی دي یا ځینې ودانۍ چې دوی جوړې کړلې همدغه ودانۍ دي چې په جوزجان کې د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت او همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړي، او په بلخ کې د بابا حتم زیارتونه هغه ودانۍ دي چې په همدغه دوره کې جوړې شوې دي. د نورو فرهنګي بدلونونو د دلی څخه بیا د ترکیه اداري اصلاحاتو دودېدل، لکه د کولاګانو سرمشر باسقاق د مالیا اخیستلو مامور او همدار د مختلفو او ارزشمنو جامو دودېدل او رواجېدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود سو. د دې ترڅنګ سلجوقیان د دري او فارسي ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمیرل کیږي. یعنی د دري او فارسي په ژبه کې ډېر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه یې کړي دي، نو ځکه نوموړي ژبه د دوی په وسیله عراق، آذربایجان، کوچنی آسیا یا زموږ استاسي اوسنۍ ترکیه ته ورسېدله. یعنی دا هغه لوی خدمت و چې د دري ژبې او همدارنګه د فارسي په ژبه کې کړی دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډیر جدي خدمت و دا چې دوی دغه ژبه عراق او آذربایجان د دې ترڅنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې ترڅنګ د سلجوقي دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو ځینې مشهورې او علمي څیرې په دغه دوره کې حکیم مجدو چې هغه په سنای غزنوي باندې مشهور و، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي، او ترڅنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیژه مهستي و چې د دغه دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو څخه و. د دې ترڅنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم و، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډیر مشهوره او فرهنګي څیرې و یا همدغه شخصیتونه و چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي و. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس. موږ تاسو د سلجوقیانو د دورې په حقله معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپل څوک و، څه ډول واک ته ورسېدل، او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته ورسېدل، وروسته دغه سلجوقي حکومت د کوم کسانو لخوا څه ډول له منځه ولاړی، او د دې ترڅنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي وو او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه ترسره سوي وو او سره د دغه خدمتونو په کومو برخه کې دوی شاته پاته وو او کومې برخې د دوی زیانمنې سوي وو. د دغه موضوعاتو اړوند موږ نننۍ لوستنه پر همدغه موضوعاتو باندې ولاړ وو او د دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو باید د پام وړ ګرځېدلی وي او څخه په مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. ترتلونکي درس پورې هڅه وکړي چې همدغه لوست په پوره او صحیح شکل سره زده کړي. ترتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میمنه درنو سکونکو هیله د چروغه جوړ وایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون شپږم لسته شرح لاستویم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خنې شي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان د وندې په حق لده د چ امان الله خان سره ول د هیواد خپلواکۍ تر لاسه کوي. د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 28 تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش پشکار کې و جلسو او د وجلو پر دویمه ورځ باندې ورور نصر الله خان په جلال آباد او زوی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړي چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول. یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې. څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینه او د هغو حمایت د امان الله خان سره، نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا خلاص اخلي او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد خپلواکي په اړه خپل مخې خپل تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي، داسې ورتوایي چې اړ د افغانستان موزم ملت د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم او اوس مې د الله جل جلاله په توکل او د هغه پر رسي باندې د منګول لګولو د کابل دغه د امانت دروند بار پر خپل اوجې باندې اخیستلې. کله چې زما لوی ملت د شهید تاج ازوا پر سر باندې کې شو دي، نو ما دا ژمنه وکړه چې د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نورو خپلواک هیوادونو په څیر هم د نن په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواک هیواد وي. د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي. خلک باید یوازې د قانون مننونکي وي او بس. بیکار او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منه دي. زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولای سي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي. اګرانه ملت او تمیز لرونکي قوم د خپل دین د ولادت او ملت په ساتنه کې د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسي. زه د الله جل جلاله څخه ستاسو د سخصتاسي اهل اسلام او د ټول انسان لپاره خیر او نیکمرغي غواړم. د هغه څه و چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و، دولت د پوځیانو د آرامي او ارتیاو د پرکول لپاره د خپلواکي ساتونکو او ډیره پاملرنه ورته وسو. همدغه و چې د افغانستان شپته زره کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوي دولت څخه بلاتر وکي او کله چې امان الله خان د خپلواکي د کټول لپاره د جهاد اعلان کوي، د هیواد مختلفه طبقې سره یو ځای کیږي او د 1919 میلادي کال د اپریل په 12 د اپریل په 12 تاریخ باندې د خپلواکي اعلان کوي. امان الله خان بیا انګلیسانو ته د خپلواکي خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت دته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر شي او د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې وپیژني. نو په ځواب کې یوازې د پلار د مړی تسلیت ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکي هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکي په رسمیت وپیژندل یا ونه پیژندل. د خپلواکي هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي، یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړی تسلیت هغه ته ورکوي او امان الله خان د لپاره چې د افغانستان د خپلواکي د رسمیت پیژندلو موضوع عملی کی او د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني. افغاني پوځیان د
برتانوی هند سرحدونه مختلف برخو ته استوی او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د پاره هم د افغان او انګلیس درې مجګړه شروع کیږي. د افغاني قواو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې یعنی خیبر پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اگست په 13 په 1999 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو د بهتره وګڼل چې د افغانستان دولت خپل د افغانستان دولت سره خپل اړیکې شیکړي او د خبرو اترو لپاره سره دغه موضوعات حل کړي چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي. د برتانیې د هیئت د رئیس سره سرګراند سره په کانفرنس کې حل تبینه او د څو ورځو وروسته یعنی څو غونډو وروسته په پای کې د دواړو دولتونو د خواسخه د سولې پنځه ماده یې مائده لاسلیک کیږي. یعنی یو داسې مائده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې پنځه ماده پکې کیږي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروزی او د سولې د تړون انګلیسیانو په ګټه باندې تمامیږي او د افغانستان په زیان باندې دغه د راولپنډي د سولې مذاکرات د افغانستان په توان باندې زیانیا توان باندې لاسلیکیږي. ورپسې بل مذاکره د منصوري مذاکره ده د راولپنډي د سولې کانفرنس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په توان یا زیان باندې امضا سو. د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مائدې غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مائده لاسلیک سي او په پای کې بیا په 1960 میلادي کال کې د مارچ په 9مه انګلیسي دولت د امیر څخه غوښتنه کوي چې یو غنی هیئت منصوري ته واستوي. افغانی هیئت هم د محمود طرزی پر ریاست سره یا د پمشری سره د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د برتانیې د استازي سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا 3 میاشتې دوام کوي کومه پایله نه ورکوي. او افغانی هیئت هم د ډیرو اوجدو مذاکراتو د ډیرو استریکونکو مذاکراتو څخه ورسته یعنی 3 میاشتې ورسته بیا د کابل تر ځای پرته لدی چې کوم قرارداد امضا کیه پرته لدی چې یو پایله ته ورسیږي. درې ماهیده هم د کابل ماهیده د نوبر پر 28 نیټه په 1901 کال کې لاسلیک سو چې برتانوي هند سرحدي د بس په مشرۍ سره کابل ته راځي او خپل خبرې د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر محمد طرزی سره شروع کوي. خبرې هم تقریبا 11 میاشتې اوږدې کیږي او څنګه چې د دواړو خواو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي یعنی دواړه طرفونه دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودي نو نږدې و چې 11 میاشتې اوږدې خبرې قطسی او په پای کې د کابل ماهیده د نوبر په 28 نیټه په 1908 میلادي کال کې د ماهیده لاسلیک سو او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت سره وپیژندل او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو په استول سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه. په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړیدل او ترڅنګ په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسي په استعماري موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډېر ژر خپل اثرات درلودل. دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت او پیژندل سو نو د افغانستان د انګلیسیانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې د دغه اثرات ډېر ژر معلوم سو. ورپسې راځو د هیواد د خپلواکۍ درې ګونې مورچلونه ته. موږ ویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي. د انګلیسانو سره د خپلواکۍ د جګړې لپاره آمادګي نیول کېده او پر دښمن باندې د بریدونو لپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده سول. د هیواد څخه د دفاع ختی سویل او سویل ویدیز مورچلونه جوړ سول او د همدغه مورچلونو د لارښوونې لپاره دولت وګمارل. هوند ختیز مورچل وو چې دغه مورچل کې جګړه د می په میاشته د می د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په یوناڅه په حمله سره شروع شو او دغه بریده د هیواد په ختیز کې د بیری او یو د بیری یو فضا جوړ کړل. افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او دوی ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکره په منځ کې په دیوي ونی په جګړه په ترڅ کې انګلیسي فوجان د ننګرهار څنډه ته تر پېښور پورې داسې دی شاکل چې بیا دوی د راځګرځیدلو توان پدې کې نو یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډیر ځواکمن او ډیر فعال او ډیر تیز و یعنی په ډیر تیزی سره دی وکولای شي په وافته کې دغه انګلیسي فوجان د ننګرهار د سندو څخه تر پېښور پورې شاته کې یا تر شای
بوزي چې بیا د دغه انګلیسي پوځیانو په منځ کې داسې توانه و چې دوی د بیرته رامخته سي او جګړه دې وکړي. د سویل ختیځ مورچل هم د اماني دولت د پریکړې سره سم سپه سالار محمد نادر خان د خپلو منظمو ځواکونو سره د اپریل پر 24 نیټه باندې دلته جګړه پیل شوه چې په ګردیز کې داو طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای سول، یعنی په خپل خوښه سره دوی دغه ځواکونو سره یو ځای سول، او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې سو. د مې د میاشتې په 14 نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان د خپلواکۍ اخیستلو نعره وهل سو، او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې پرلپسې ډول سره ماتې ورکوي چې انګریزان یو په بل خپل عسکري کوټونه د لاسه ورکوي او د پورشاکیږي. افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمو پورې د انګریزانو ټولې ټاین ترلاسه کوي، او هغه هر ارخیزه برید چې د می د میاشتې په 16 تاریخ باندې تر سره سو، نور نو په دشمن کې داسې اتوان پاته نه سو چې نور دې جګړه وکړي دی نه هیله سو. نو ځکه د جون د میاشتې په 3 نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه. ورپسې په سویلی مورچل کې یا د سویلی مورچل کې د هیواد خپلواکي چارې په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشرۍ سره مختبیول کېده. د سویل حوزې د مختلفو سیمو اوسیدونکو د تیاری په حال کې و چې د مرکزي امر ته د سترګې په لاره و چې د مرکز دخوا پر دې باندې امر وسی او د خپل جګړه شروع کړي. اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وتلو پر مهال باندې د ګوتو په شمار باندې یعنی فقط څو کسان د دې سره ملګری و، مګر کله چې د وردګ میدان او غزنی سیمو ته رسیږي نو دلته زرګونه کسان د دې سره یوځای کیږي، او کله چې اعتماد الله د کندهار څخه کندهار ته رسیږي نو په زرګونه نور د طلبه خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یوځای کیږي چې دغه لشکر شمیر لسکونو زرو ته رسیږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او آمادګۍ لا مکمل سوی نه و چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمیر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي، او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسیږي. د دې خبر په خبرېدو سره د کندهار اوسیدونکو هم پر هغه باندې یعنی پر انګریزانو باندې د دوی برید یا د دوی حمله ډیره چټکه کیږي، ډیره ګړندۍ کیږي، چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نه ورکوي، یعنی دته د نه پاتې کیږي چې د ځواکونو ترتیب او منظم کی ځکه د دغه شهادت څخه ورسته یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسیدونکو پر انګریزانو باندې ډیر په چټکی سره حمله کوي، او بلزنده د میډم یشت په 16 نیټه د انګریزانو په لشکره باندې دوی حمله کوي. مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري د غشرنګ ته ځانونه ټینګړي خپلې پښې د دغه عسکري کوټل څخه سپکې کړي، یعنی دوی تشتیدلی او افغاني ځواکونه د انګریزانو په خاص څنګهونه یې په بل پسې یعنی په بل پسې ډول سره دغه څنګهونه خپل کړه او تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د کویټې تر شاره یې سیمې د دشمن څخه پاکې کړلې، یعنی د کویټې تر شاره پرې دغه سیمې د افغانانو لاسته ورغلې، او کله چې افغانان د کوټ شارته ورسېدل نو د جون د میاشتې پر 3 نیټه انګلیزانو اماني دولت د اوربند غوښتنه وکړه، د اماني دولت څخه او د دولتونو ترمنځ اوربند وسو چې ورسره سم د انګلیزانو د خواسخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماټیک چریان شروع سو، او د و غوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي، انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دی پوشا کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو د افغانستان په خپلواکي کې د امان الله خان د ونډې په حق لوین چې امان الله خان څه رول لوبوي په دغه جګړه کې، او څه ډول زموږ افغانان د انګلیسانو څخه خپلواکي اخلي، دي څه ډول کوم سرشندني او کوم قرباني دی ورکوي چې په پایله کې انګلیزانو ته مات ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي، او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاموړ به موږ ګرځېدلې وي او تر دغه ورستي شي پوره سره مل پاتې سوی اوسي درس به مو د درس څخه به موږ ګټه اخیستی وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې تاریخي او نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې شي چاري.